سلامونه د سهار ته بجې دي ز سفي ولاستان ګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو
د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد ملګرو ملتو ته 11 میلیون ډالر ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي نانایا ماهوتا ویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې دوی برخه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د خوراکي موادو د نه مسؤلیت تر څنګ افغانان طبي خدماتو د څښاک پاکو اوبو او زده کړو ته سخت اړتیا لري د همداراز ویل نیوزیلند له افغانانو سره د مرستو دوام ته ځان ژمن ګڼي او له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي د چین د ګانسو د شمال لویدیز ولایت له مرکز لینژوز څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځېد د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو په نه دېرش کانتینرو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مال وړل کېږي د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې فرنیچر دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي د چین د سینکیانګ ایالت قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي د افغانستان د تیر جمهوري حکومت په مال د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو انتقال پیل شو خو دوام یې ونه کړ یو افغان تبعه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په ډزو وژل شوی دی د واشنگتن ډي سي پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړي د واشنگتن ډي سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې 25,000 ډالر انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمد یار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی چې تر دې دمه څه باندې 14,000 ډالر پکې ټول شوي د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان د یو پخوانی پوځي و چې امریکا ته کډه شوی و د فرانسې په نانت ښار کې یو افغان کډوال تورن شو چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ ایجنسی تیری کړی دی دا پیښه د جون په 11مه د نانت ښار په زړه کې شوې وه خو دغه افغان چې 29 کلن دی د جون په 29مه رسمن تورن شو د فرانسې د خبري رسنیو د راپور له مخې پولیس وایي تورن یې د هغو نښو او شواهدو پر اساس وموند چې نجلۍ دوی ته بیان کړي وو هغې ویلي چې تورن کس په زوره لاسه نیولې او د ښار په مرکزي برخه کې یې د یو پله لاندې بیولې او له تجاوزه وروسته یې همهلته پریخیده په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو چارواکی وایي یو ډبرینه مجسمه په یو کور کې کشف کړی ده د کاپیسا لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالفتاح فایز تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل دا مجسمه چې د کوبند ولسوالۍ د آرامکوټ سیمې په یو کور کې تر خاورو لاندې وه یو کس موندلې او په دوم کوهستان ولسوالۍ کې خپل کور ته وړې وه د زیاته کړه دغه سړی په دې تړاو نیول شوی دی د کاپیسا د امنیه قومندانۍ د ویندوی په وینا دا مجسمه تر زرو کلونو پخوانۍ ده د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون نابرابر له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه اقبال دا پریکړه یو ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 ورا سیالیو لومړۍ مسابقه له بنگلاديش وګټله د بریتانیا د میل آنلاین راپور له مخې تمیم اقبال پرون خبرارونه ته وویل د چهارشنبې په ورځ وروسته نړیواله لوبه او اولدي شی به نور په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخلي او د دیونی د دوشنبه ورځ چې د جولای دریمه وه په نړۍ کې تر ټولو توده ورځ ثبت شوې د امریکا د چاپریال د اټکل د ملي مرکز د معلوماتو پر اساس په دې ورځ په نړۍ کې د هوا د تودوخې متوسطه درجه د سانتیګراد تر مثبت 10 واوخته چې دا تر مخکینی ریکارډ چې د 2014 کال په اگست کې څه کم 10 درجه ثبت شوې وه لوړه ده په دې ورځ حتی په انټارکټیکا کې چې اوس هلته ژمی دی د تودوخې درجه لوړه وه په وروستیو اونیو کې په اروپایي وادو کې د تودوخې درجه په بېساري ډول لوړه شوې تېره جون میاشت د بریتانیا لپاره تر ټولو توده میاشت وه او په هند کې بیا د ګرمۍ له کبله په جون کې نږدې 130 تنه مړه او سلګونه نور په روغتونو کې بستر شول خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ تر هر څه مخکې تاسو ته د تیر اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دغه نیکی او مبارکې ورځې په روغ صورت او صحت او په خوشي او آرامۍ سره در باندې تیر شي وي په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشن جوړ کړي او وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده دغه خبرونه چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې وړاندې کیږي تاسو ته د روکوسو خپلوان او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې د مرستې په منظور رامنځته شوی او موږ تل دا هڅه کوو چې د دغې لارې ستاسو د روکوسو عزیزانو د پیدا کولو او یا هم د هغو په هکله معلومات ترلاسه کړو. نو په دې مقصد موږ تاسو هغه پیغامونه چې را لېږئ تل په نوبت سره درته خبروو، تر هغه پورې چې ستاسو د روکوسو عزیزانو په هکله تاسو ته کوم احوال یا معلومات نوي راغلی ستاسو د دغو پیغامونو خپرېدو ته دوام ورکوو. یعنی که تاسو څو ځله موږ ته خپل پیغامونه د یو ورک سوي شخص په هکله راولېږئ موږ یې درته خبروو. خو یوه هیله مستاسو څخه دا ده چې که ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي نو لطفا دغه د خوښۍ خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه. نو اوس به راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سویو خپلوانو او دوستانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالوی اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي. کله وایي زه د بلخیم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم. خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لیپ دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 3. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات میرا ته بیا وایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، د یو شمېر پیدا سوو کسانو په هکله مو پیغامونه واورېدل. د رالېږونکو څخه یې ډېره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو روکوسو عزیزانو په هکله یې رالېږلي دي.
مالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دزدار ټول درنو او کډمن اړوند کارکون کټ ټول امکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکره خوش خوشاله ز ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شغلی روشان صاحب محترم زما تر پتاسون سلامونه کول کې په دې لم تاسو بم شیاس. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي تقریبا په جبه باندې ګونګی دی غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9 همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9 یعنی 0001 1 4 2 8 1 9. وسلام زما پیغام په بار بار نشر.
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین زما ته په دې شمیره اډیکا ونیسی 0001 4 3 8 2 9. بلاش میرا دا 0001 6 8 8 9. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پرېښی دی. زما کچې د شاه محمد په نامه دی د حج نجیب الله قاضي دی د لوی باغ دی. دا لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو ما ته په دغه نمبر زنګ وکړئ 0001 1 4 3 8 1 9 خپل شیرینی دې ترلاسه کړئ. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي 0001 5 1 3 1 4 5 3 0001 5 1 3 1 4 5 3. بلش میرا 0001 0 8 4 5 3 0 0001 0 8 4 5 3 0. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. زه د غزې ولایت یم. زه تر اتره غوښتل چې هغه پیغام نه شته.
گرانی اوریدونکی تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی وزوی نوم او نشانی نوی ذکر کړی نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی وزوی شخص چې تاسو زوی دی دا هغه نوم عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له دغه درم چې راله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بلیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چالي دلې موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی 0001 1 4 5 2 9. شمېره یو ځل بیا وایمه صفر و و صفر دو صفر شپږ شپږ نه آخری کې صفر او دا بل شمېره ده دا هم ځان سره والې خامخا صفر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمېرو معلومات راکړي. اوله شمېره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمېره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس میاشت کې چې ورک دی، نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه، په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت. دریمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله اکا او د مجید اکا ملسیان دي، د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغه معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلي دي. لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته دې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیاالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي. د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم: 0 98 99 322، یعنی 0 8 0 99 99 322. شمیرے دل بیا وائم: 0 8 9 0 9 2 322. بلا اطلاعات شمیرے وائم: 0 8 0 5 2 3 2 1، یعنی 0 8 0 0 3 3 8 2. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دي. موږ سره واتساپ شمېره هم وایم: 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نورالله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم: اربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 3. بلا اتصالات شماره ده: 0 8 0 8 1 9 4. یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 16 کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی: 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم. زه حاصله لغونی ما لغمان له خاصه کې څه خیر ما شي نه درک شو دې الهام فلم دا شهر ته ولوم چې نو ته غوښته چې لازم یو شي چې تر او اته چې تر هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نیمې وشته په اتیا په دې کې چې پیغام نه ترسره کوم خو په ما.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدا په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري. او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده: 0 8 0 8 0 5 8 2 2 پنځه یو ځلې بیا درته اعلانوم، صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه، دا پنځه شماره ده. او بله شماره درته اعلانوم، صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته، یو ځلې بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر وخت چې په اړه معلومات غریب مشتري په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
آزادی ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږېږي نواره د کلي تماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجي عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجي دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یاد زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري، د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې، دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی، د ډېر وخت تصور کوي د نو لس کالو سره کورونا درک دی، په جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري، ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم، صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه، دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد، پیغام د نشرېدو پیل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولې عبدالمالک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسېدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه، بیا هم درته وایم صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. والسلام باحترام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي، صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په دې ما د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې مې د خپل ژغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور یو بل شی روان دي سیم صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې زه بیا تکراروم صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه څلور شمېره ده صفر و څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبا پسېمه درمې درخوم.
قدرمن اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغې خبرونې پای ته را نږدې کیږو، په دې هیله چې ستاسو ورک شوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00420211211415.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي، د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سلام سپتا ستاسو ته ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه نیکی هیلي خدای وکړو جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمی دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغه سي ناروغي ته پاملرنه کیږي. پد پښتانه دغه دی اروا ناروغي یا اروا پوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسې د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په ښوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د ښوونځي هغه ښوونکي یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو ښوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر خبرې ته ډېر یو ښې نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بد پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي، ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېدې، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل گریوان ته سر ورخکاته کی ځکه دا آی کټ مټ په دوی کې د ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. لمونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړه، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن دغسې ویلې، نن دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% 65 له ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅکله تغیر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي. له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي. د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا مانیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راتئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راتئ، د ماشوم عیب وراتئ.
ډېره مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده. ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي. ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي. ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي. پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسې په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسې ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسې ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپالې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي. دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دې ته جوړ یې. د خپلو ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی ما د خدای غرکه کې، پلانکی د خدای غرکې، زه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادي څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر مونږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانروي یا هغه منځراویت تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورمبل یي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی به ځان چټل نه کړي، که چېرې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندې، اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، حس کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
په افغانستان کې شکر مونږ ډېره ښه مځکه لرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنی داسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما کوټي کې مره لویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی، او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنې ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې، د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کې، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت. خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کلي ورواغوندي، پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي، لوڅې پښې دي. ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ده، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډېر سټایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی. ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان ما غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي. ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي، دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي. خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لوی کی، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هیڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو. زموږ څخه ډارن ما
جوړوي. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې، ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې، ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کې راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري، په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
خبره ده په مندو پلرونو موږ تاسو چې کله غږی کوو د ماشوم چون مور اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راتللي دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنز اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوای نه شي کولی خو بیا هم مند باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راتلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شه او خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شې ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم یې سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې یې ورته ووایاست موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړئ خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د دې ګلانو رنګونه وګورئ د دې موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ د په زرهاو فلکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وای مه کوه مرداره ده که سپي ته ګوتې ور وړي وای مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي کې پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکي نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
سالی صاحب ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسې خپله ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي مینهناکې اړیکې مینی ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسې سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسې سپینګیری کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ور زده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي
ادب بم وي. نو مینه خدا مینه خو باید وي، مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هیڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي.
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او میناناک کړي، چې پر آینده کې دوی ماشوم میناناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله ډېره زیاته مننه، د مینې په هیله.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزې وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای، موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.